درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو وغوښتل چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره به هر ته سفر ونه کړي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ادارې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه وکړه. یو افغان چارواکی وایي ملا عبدالغنی برادر پاکستان ته د سفر پر مهال هغه ټپي طالبان کتلي چې بې ویزې دغه هیواد ته تللي، او د مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوي. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنې سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامدار ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخ مخکیږي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه کسانو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کې لاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلي چې د په خبره بي ويزې حالته تللي دي. امرالله صالح نن په ټویټ کې د غراز ویلي چې د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلي برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز نه هم لیدنه کړې چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي چې د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سندلر ښاغلي غنی ته د ولیک په استولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغانان له واقعیت او رښتیا نه خبر نشي. ښاغلي سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه کړې خو وایي په دې اړه معلومات نه دي ورسره شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 میلادي کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د آزادېدو خبره مدافع وکیل کړی ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د سره محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی و سعید شیخ د په توقیف کې پاتې شي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې براءت ترلاسه کړ، خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکلي باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبي اسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته یې سر پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د ټونس چارواکي وایي مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوی دی. دغه پیښه نن د ډسمبر په 24مه شوې او کډوالو هڅه کوله چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د بیړۍ د ډوبېدو له پیښې 15 تنه ژوندي ژغورل شوي او مسؤلین د شاوخوا شلو نورو کسانو چې ګمان کېږي ورک به وي د پلټنې هڅې کوي. د ټونس د ساحلي ساتونکو یو ویاند ویلي وژل شوي تر ډیره د افریقا د سب سهارا اوسیدونکي وو. ژغورل شوو کسانو ویلي چې بیړۍ کې د 500 په شاوخوا کې کډوال سپارو او دوی د ایتالیا په لور روان وو. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبره دا پر مهال چارواکو له عام خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د منځلو په پار راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیله پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبی افریقا کې د کورونا وایروس بیلابیلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو نه بل انسان ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمیر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لری کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتونی فوچی ویلي تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوي بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن په مکسیکو او کوستاریکا کې د بیونټیک او فایزر کمپنۍ لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیقیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پر اتلونکو څلری وشتو ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه صفر، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه دوه، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه څلور اټکل شوې ده.
سمو شخلاص هدی رادیو ری شپش بجی او دقیقی شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سفر ونه کړي. پاکستان ته تلونکي افغانان بیا وایي په ترینکوټ کې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه او ویل چې د اورزګان د خلکو حق غواړي.
ولستون ته حق ورک نن روزګانیان تر هر وخت به سره سوي دي.
تمه ده چې تر دو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولي خبري بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولي د مصالحې د عالي شورا له ویان سره خبري کوو. په کونړ کې مول اشاره خبرو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لاخ پراوی د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. د روغتیا وزارت له خلکو دا غوښتنه ورسله لدې وکړه چې څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغانانو د سفر لپاره د کورونا وایرس منفي پایله شرط وګڼله. لدې سره د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا موضوع له پاکستانی چارواکو سره شریکه کړي چې په دې برخه کې یو حل لار ورته ومندل شي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیس منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لار غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باندې چې دوی سره کوم خوشی دا په بل بوج د پازا شوې ده. یو مریض چې پاکستان د زیات ځان سره 5000 روپۍ د تداوی لپاره وی سي 3000 روپۍ درې ټیس والا واخلي هم د ویزې په چیرې ان په تکلیف پازاب شي هغه تداوی سو کی.
اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24 زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دي په افغانستان کې دننه وشي. طالبانو بیا ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15 پیل شي. دا پښتانه احمد شبر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویاند فریدون خوزون څخه د مرکې په پیل کې کړی ده. ښاغلی خوزون په ځواب کې وویل
موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوانه ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورسئ د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل لومړی پړاو کې دوه هاو او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه ده چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15 پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریاړه تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خودون صاحب، د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وو دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې چاجدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی. ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. مدار ډېر په طرف مقابل پورې مړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي. یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دا وربېته شروع کیږي مونږ ته روخانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی په ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځونو چې ویلې چې د فبروري په 15مه به غالبا بیرته په دوحه کې د سولې بل پړاو خبري پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وایي چې د افغانستان دشمن د ورستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سربار دانش نن پنځشنبه په کابل کې ویل چې د افغانستان دشمن البته د په وینا په ورستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نخښه کړې دي او له ویرې وحشت او تفرقه اچونې نه په استفادې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کوي. لبلې خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي نه د کوټې شورا او نورو شوراګانو له لوري. نور حال له کابل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش نن د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي لومړني کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستیو هدفي وژنو ته په اشاره وویل چې د افغانستان دښمنانو د دیموکراسي زړه د بیان ازادي د قانون حاکمیت انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولې دي. سره لدی چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم وانه خیز خدا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونو بندیانو خوشي کولو سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله من دی چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره د سولې د بهیر د پرمختګ مخه ونه نیسي او د دویم پړاو مذاکراتو په پیل کې هم اجنډا باندې توافق وسي او هم په لومړني فرصت کې عمومي اوربند پلی شي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلامي ورستاړي د ورکولو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناشته کې په کابل کې وویل چې د خلکو له لوري د زعامت تعینول د سولې راتلونکي احتمالي توافق کې د دولت طلایي کرشه ده. شاګل چالي چنګار کوي چې مارګ او تندې کول له هغه غوړه ده چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې بین الافغاني مذاکرات د سپتمبر په 12مه په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شول. د دواړو لورو مرکزي پلاول دوه میاشتو لنجمنو خبرو ورسره د مذاکراتو په کړنلاري سره توافق ته ورسېدل. دواړو لورو مرکزي ایتونه د تیری اونۍ په لومړی کې د یوې کډي اعلامیې په خبرولو سره د جنوري تر 15مې د مذاکراتو توقف اعلان وکړ. د مذاکراتو توقف لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا لا بحث کول ویل شوی دی.
ډیر مننه د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیالانو د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان دشمن د ورستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. په ورستیو ورځو کې په افغانستان خصوصا په کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. د بلې خوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ورزګان کې لسکونو قومي مشرانو او ځوانانو په وغونډه کې برخه واخیسته او مرکزی حکومت په دې تورن کړ چې توپیری چلند ورسره کوي. دوی ویل چې د افغانستان مرکزی حکومت دی د ورزګان خلکو ته د دوی په وینا حق حقوق ورکړي. په دې اړه له ورزګانه راپور واوري.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې راغونډ سوي وه او د حکومت څخه د خپلو حقه حقوقو دوی ادعا کوي چې مرکزي اداره د اروزګان سره توپیري چلند کوي او هغه حقوق نه ورکوي کوم چې د افغانستان حساسي قانون ورکړی وي. قومي مشر میرا خان او مدني فعال جاوید خپلواک داسې وویل:
پرون جو واده را سره کول چې دا به کشمیر درته جوړ کړم د اروزګان سره، نن دې اجرا راته جوړ کړل پر اروزګان کې. زه مسلمان نه یم که د افغانستان د خاورې نه یم که د دې دولت نه یم، ولې دې دونه نادیدا ونیولم؟ وګورئ په افغانستان کې په 15 کال کې د کومې ولسوالۍ لار تړلې ده؟ ستا د ولایت لار ده 15 کال دې در باندې تړلې ده.
دلته درانه ولسونه پراته دي، دلته پر نظام مین خلک پراته دي، دلته داسې خلک پراته دي چې دا نظام هغوی پر پښو درولی دي. نو ولسمشره لږ دې د دماغ کلکنان خلاص که، شاوخوا وګوره، زموږ حق حقوق سیاسي کوه مه، یو څو کورنۍ ته مه ورکوه، ولسونو ته حق ورکه. نن روزګانیان تر هر وخت بېچاره سوي دي، تر هر وخت در بدره دي.
د اروزګان والي محمد عمر شرزاد هم د دغه ولایت د خلکو دغه خبرې تاییدوي. نوموړی وایي چې مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به اروزګان غوندې وروسته پاتې ولایتونو ته ځانګړې توجه وکړي.
او اروزګان یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر انکشاف او بیا رغونه پکې کې نه ده سوې. خوشبختانه جلالت باب جمهور رئیس د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې په روان کال کې به هغو ولایتونو ته چې هلته کمه بیا رغونه سوې ده، کم انکشاف سوی دی، جدي هدایت یې وزارت مالیه ته کړی دی چې دغه ولایتونو ته ډېره زیاته توجه وشي.
د اروزګان خلکو له مرکزي ادارې څخه د حقوقو تر څنګ پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سوله دې وکړي او نور دې له جګړې لاس واخلي. د اروزګان ولایت دغه خلک د حقوقو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څه باندې 5 کلونو رئیس د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د دغې جګړې زیات قربانیان ملکي خلک دي.
و هم اوریدل چې په اروزګان کې یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دغه ولایت خلکو ته د دوی حقونه ورکړي. له بلې خوا د اروزګان خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
اشر یو ټولنیز دود چې یو وخت په افغانستان کې ډیر دود او د خیر شیګنې ستر کارونه لدی طریقې کېدل. د کونړ سپیږی وایي په خوا چې د حکومت او ولسترمنځ اړیکې ټینګې وي، ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې اوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوهلکه او دسې ولسا کار چې به و نو موږ په کلي کې ته واچله رو اته واچله به موږ خې ورکولې چې ورا شلنار شلنارنګ نه پاتوا دین بته شرا پاتوا نو آباد را پاتوا دا خلک را پاتوا چې راشي دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دی ستره کټه با مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډلې ډلې جوپې په مشک کې به بدیدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کله د خپل دی جا کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لید دا کانال چې دا پاشر وته لید دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا په اشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مو له پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلق د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل:
منګه خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وچه ډوړم خړل له خبره دا چې سرک ماره دګین هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورور کاندې کاندې دا چې سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وایي پوخا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې په کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونې د پیل پر راپور کې موویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. کرونا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمېر عیسایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال دوی کریسمس په داسې وخت کې لمانځي چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه هم ورکړی شوی دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایروس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو ورسه تر دی بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبی افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبري شي او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوي پیش دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوي بڼې چې ژر خبري شي وپیژني او د خبرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا